درنو اوریدونکو السلام علیکم. څلور بجې شپې په دې خبرونه کې بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې پکتیکا ته ځو. د پکتیکا والی او څو چار واکې مو ملمانه دي چې د خپل ولایت په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. خو مخکې تر دې چې پکتیکا ته لاړ شو، لومړی هم خبرونه لرو. صادق رښتینی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلوالو نښته کې له دواړو دورو 15 وسلوال وژل شوي دي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي، او سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي د دولت ضد وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د هلمند زیات سیمې ونیسي. د 215 میوان پل اردو عمومي قمندان تورن جنرال محمد موین فقیر وایي وسلوالو غوښتل د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته مرکز لشکرګاه ته ځانونه ورسوي او په ځینو دولتي تاسیساتو کې ځای پر ځای سي، خو افغان قواوو یې دغه پلان شنډ کړی.
د دوی رهبری کیناست او تاسو ټول دا سانه ولیدا او دغه مخام شپږ بجې خوده وی چې مونږ به ولاړ شو هر چاته تقسیمات وکړه چې ته به دی پلانی نقطه کې ځای په ځای کېږي او ته به بانک کې ځای په ځای کېږي او ته ولایت کې او ته دې ځای کې. دا خو تاسو په خپل باندې ولیدا چې غار زوګانو نه تنها چې یو نوک قدر ته ځای ونن و بلکې د خاورو سره خاورې شو.
شغلی فکر چې په بوس هوایی دګر کې خبري اعلان ته خبري کولې، په مرجع ولسوالۍ کې سوي فوځي عملیات بریالي وبلل. او ویل چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د ویل چې تر مرجع ورسته به په سنگین ولسوالۍ کې هم فوځي عملیات پیل سي. چارواکي وایي په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په وسلوالو نښته کې له دواړو لورو 15 وسلوال وژل سوي دي. دغه نښته نن سهار په اس کې مینی ولسوالۍ کې پیل سوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوجانی ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې د داعش ډلې لس او د وسلوالو طالبانو 15 غړي وژل سوي دي.
دغه خطو په پایله کې کوم وروستي معلومات چې موږ سره دي، لس داعش وسلوال وژل شوي دي او همداراز 15 وسلوال طالبان هم په دې نښته کې وژل شوي دي. دوی اوس هم په ځینو سیمو کې سره نښتې لري، ممکن د دوی په تلفاتو کې نور هم زیاتواله راشي.
وسلوالو ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د کابل د بادام باغ ښځینه زندانیانو د دوسیو د بیا څېړلو لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د سترې محکمې رئیس سید یوسف حلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به سر له شنبه خپل کار پیل کړي.
که د ولسمشر حکم را ورسیږي، له لارښوونې سره سم به له شنبې وروسته د تورونو او متهمو بندیانو د دوسیو څېړل پیل سي. هغه شکایتونه به هم څېړل کیږي چې تورن سوي زندانیان یې لري. بیا دا موضوع له ولسمشر سره شریکیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت حکومت دا اقدام ستایي او ټینګار کوي چې دغه فرمان له مخې به د زنداني ښځو دوسیه په دقیق ډول ارزیابي سي. د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې انجمن له حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر څخه غواړي چې د غزنی او هلمند د برطرفسو مرستیال والیانو قضیې وڅېړي. د دغه انجمن رئیس فریدین پیدایي وایي په کابل کې نن یوې خبري غونډې ته د حکومت د جګپوړو چارواکو لخوا د والیانو د مرستیالانو پر برطرفۍ انتقاد وکړ.
اخیراً برخی از مسئولین
وروستیو کې ځینې مهم سیمه ایز چارواکي چې په نام د ولایتونو کې کار کاوه او د حکومت پر اجرااتو یې انتقادونه کول، د لوړ پوړو دولتي چارواکو لخوا برطرفه سوي. موږ د حکومتي کسانو لخوا دا ډول کړنه د بیان له ازادۍ او دیموکراتیکو ارزښتونو ښکاره سرغړونه ګڼو.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت تېره اونۍ د غزنی او هلمند ولایتونو مرستیال والیان د هغو لیکونو له امله چې پر خپل فیسبوک پاڼو یې کړي وې له دندو لیرې کړي دي. په کابل کې پولیس وایي په دغه ښار کې د خوشحالۍ له هوایي ډزو سره په ارتباط لږ تر لږه 15 جش کسان نیولي دي. ویل سوي چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر بریا وروسته دغه کسانو د خوشحالۍ په هوایي ډزو کې لاس درلود. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي نن جمعه وویل چې پولیسو د دغو کسانو وسلې ضبط کړي دي. په شارجه کې نن د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شل اوریزه مسابقه کیږي. دغه مسابقه د کابل پر وخت 8:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن شپه افغان کرکټ ملي لوبډله د زمري په وړاندې خپله لومړۍ شلاوي لوبه ترسره کوي او دغه شلاوي لوبې لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله په چمتووالی نیولې ده تر څو په دغه سیالۍ کې بیا هم بریا ترلاسه کړي. خو هیله دې نه وي چې افغانستان به دویمه لوبه د جنوري په لسمه نیټه ترسره کوي او د جنوري په یولسمه نیټه افغان کرکټ ملي لوبډله هیواد ته راستنېږي.
افغانستان له دغه هیواد څخه چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 مسابقو توره 13 لړۍ وګټله. د افغانستان د مالیې وزیر نن د امریکا د مشرانو جرګې له احاد سره په افغانستان کې پر اصلاحاتو او اقتصادي ثبات خبرې وکړې. د مالیې وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې اکلیل حاکمي په ار کې له دغه احاد سره چې مشرې د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کارګر کوي کتلي دي. اعلامیه وایي دواړو لورو د عوایدو پر زیاتوالي د تجارتي راکړې ورکړې په برخه کې د سیمې په کچه د افغانستان پر مرکزیت او د امنیت د شوالي پر موضوع خبرې وکړې. او ورسته خبر دا چې په کابل او شاوخوا سیمو کې زلزله وسوه. د دې زلزلې له کبله د اوښتې مالیا او ځاني زیان په اړه لا تر اوسه راپور نه دی ورکول سوی. بهرني خبرونه د سالم احمد صالح څخه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د زیاتیدونکي کړکیچ په اړه ژوره خوښیني څرګنده کړه. شریف له ریاض او تهران غوښتنه وکړه چې خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې وروسته په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت د قهرجنو مظاهرچانو حمله وغندله. په پاکستان کې چې له ایران سره سرحد لري ګڼ شیعهګان ژوند کوي، اسلام آباد د داخلي فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره هڅه کړې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په ولاړ سو اختلافاتو کې طرف وننیسي او انډول وساتي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ زیاتیدونکي کړکیچ د سپور ټګر ته هم رسیدلی دی. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د امنیتي اندېښنو په وجه په ایران کې په مسابقو کې برخه نه اخلي. د سعودي عربستان د فوټبال فدراسیون پرون ویل په تهران کې د دوی پر سفارت له برید وروسته یې د فوټبال د آسیایي فدراسیون له مسؤلانو غوښتي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان سوي لوبې په نورو بېطرفه هیوادونو کې ترسره کړي. او خو بیا د ایران د فوټبال فدراسیون یوه چارواکي د سعودي عربستان د فیصله غندلې او ویلي دي چې د فوټبال په ډګر کې سیاست ځای نه لري. د عراق د ګډې قمندانۍ چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ویان ابو محمد ال عدنانی د عراق په لویدیځ ولایت انبار کې په یوه هوایي حمله کې ټپي سوی دی. دغه قمندانۍ وایي چې ال عدنانی چې د داعش یو مهم تبلیغ کوونکی دی او د دې ډلې د اوسني مشر ابوبکر البغدادي ممکنه ځایناستی ګڼل سوی. څو ورځې مخکې تر دې چې په عراق کې د داعش مهم مرکز موصول ته انتقال سي، په هغه برید کې د ټپي کېدو له کبله یې زیاته وینه ضایع کړې ده. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف ادعا کوي چې د تېرې اونۍ په جریان کې په هوایي بریدونو کې د عراق د بروانه شارګوټي په شاوخوا کې د اسلامي دولت ډلې تر سلو زیات جنګیالي وژلې دي. او یو اوزبک ټبره کډوال شای د امریکا پر پوځي اکاډمۍ د بریدونو د پلان په تور 25 کاله په بند کې تیر کړی دی. به وروسته خپل اصلي هیواد یعنی ازبکستان ته اخراج کړی سي. د امریکا یو قاضي پرون دغه حکم ورکړ. د فضل الدین قربانوف په باب په حکم کې د امریکا یو قاضي ایدوارد لوج ویلي قربانوف غوښتل په امریکا کې جهاد او بمی چودنه وکړي او په دې توګه د سپتمبر د 11 د بریدونو غونډې یو پیغام ورکړي. قربانوف چې په روسي ژبه خبرې کوي او د لارۍ موټر چلوونکی دی په 2009 میلادي کال کې له ازبکستان څخه وتلی. د اعتراض لري او وایي چې تروریست نه دی او هیچا ته زیان نه دی رسولی. دی وایي چې پر کوم چا خصوصا امریکایانو د برید هوډ نه لري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت په دې پروګرام کې چې زه اسمت ساروانی د آصف حبیبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په پکتیکا خبرې کوم. په پکتیکا ولایت له پکتیا، خوس، غزنی، زابل او قبایلی سیمو او همداراز بلوچستان سره پوله لري. د پکتیکا ولایت مساحت نږدې 19,500 کیلومتر مربع دی. دا پراخه ساحه له 19 اداري واحدونو تشکیل شوې ده. د پکتیکا ولایت مرکز شرنه ده. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا استاذ عزیز زموږ میلمانه دي. هیله لرو چې د پکتیکا په اړه به تاسی اوریدون که ده تیلیفون، سکایپ، ده افغان بیسیم ده اتسو اتلش میری او یا هم فیسبوک للاری خپلی پشتن نظرون و رندیزونه زموش ده ملمنو سر شریک ری. یوش میر اوریدون که ده افغان بیسیم ده اتسو اتلش میری او هم دارس فیسبوک للاری پیغامون لیکری ورسخ منه نکو ده خپراون پترس که با لملمنو و نور اوریدون که سر ده دوی پیغامون و نظرون شریک رو. لومړی میلمنو ته ورزو د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو چې په مستقیم ډول زموږ له میلمنو څخه تاسو اورېدونکي په دې ټلیفون له لارې پوښتنې وکړي. د پکتیکا والي ښاغلی شارق تاسو ته هرکلی وایم. زموږ یو شمېر اورېدونکو لومړنۍ پوښتنه دا کړې ده، وایي په پکتیکا کې به نورې ستونزې هم وي خو ډېرې نه دي. یوه عمده ستونزه د محلی پولیسو یا اربکیو ده چې دوی اربکی بللی دي، یو هم نجیب افغان دی او بل هم خانولی عادل، او دوه نور اوریدونکو هم ورته نظر تقریبا څرګند کړی وای په پکتیکا کې خلک له سیمه ایزو پولیسو او اربکیو په تکلیف دي. په دې اړه دوی ته تاسو څه وایست؟
سلام
پرانکو
تاسو او د تاسو راډیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ.
بله
اورم. بله بله صاحب اورو.
تاسو معلومه ده چې زمونږ د ځواکونو ترڅنګ د پولیسو په چوکاټ کې په ولایتو کې چې خلک دې ته آماده شي او خلک د دولت سره همکاري کوي، په هغه ولایتونو کې مونږ د محلي پولیسو په نام باندې پرسنل استخدام کړی دي او د پولیسو په چوکاټ کې دي. صرف فرق همدومره ده چې د محلي پولیس کې د محل استخدام شوي دي د خپلې ولسوالۍ او د
بله صاحب. بله صاحب. والي صاحب مننه کور ودان. فکر کوم چې یو څه په ټلیفون کې ستونزه ده، ټلیفون مو قطع شو، خو خیر بیا به کوشش وکړو چې ستاسو ټلیفون روخ کو. البته موږ په دې خبرونه کې له قومي مشر حاجي نظرګل سره هم خبرې کړې دي، هغوی به هم د دې خبرونې په یو برخه کې زموږ میلمه وي. بل میلمه مو د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز عزیز دی چې تر اوسه پرې ټلیفون نه دی روخ شوی، او د ښاغلي امین الله شارق د پکتیکا د والی ټلیفون هم لا بده مرغه قطع شو. خیر تخنیکی همکار مو کوشش کوي چې ټلیفون روخ کړي. ځینو اوریدونکو چې نظرونه لیکلي دي د فیسبوک له لارې، په هغو کې یو هم عادل ظهیر دی. مخکې تر دې چې د ظهیر صاحب پیغام ولولم، له ټولو اوریدونکو څخه هیله لرو چې واضح پیغام ولیکي. مخکې تر دې چې پوست کې په فیسبوک کې او یا هم د افغان بیسیم داسې سوه اتل شمیرې لاري راوستوي. یو ځل دی ولولي چې څه لیکلي دي، ځکه چې یو شمیر پیغامونه اصلا د لوستلو وړ نه دي. مثلا امدادي عادل ظهیر دی، وایي چې زمونږ څلور میاشتې وشوي چې خیر د میاشتې په میاشتې لیکلي همي خدا به ولولو چې د هنګزي جیل کې باندې یعنی نو هنګزي جیل په کوم ځای کې دی؟ کاشکې تاسو دا هم لیکلی وای چې آیا دا د پکتیکا کومه برخه ده که به هر کوم هیواد دی، او د حبس معلومات مو هم نشته چې کله به آزادوي به مو، او پښتون هم چاره څخه ونه کړه. دلته وای تقریبا 1500 افغانان بندیان دي، نو له دوی څخه هیله کوو چې واضح ولیکي چې تاسو په کوم ځای کې بندیان یاست. خیر دی والي صاحب ټلیفون روښ شوی دی. والي صاحب خبرې مو نیمګړې پاتې شوې، مهرباني وکړئ. نه لکه چې ټلیفون کې بیا هم ستونزه لرو. خیر دی، کوشش کوو چې بیا ورسره تماس ونیسو. د ټلیفون شمیرې به هم په دې منځ کې اعلان کمه. خدای دې وکړي چې قلم او کاغذ درسره وي، درسره وی لیکي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0992 203 1540. بیا وایم 0992 203 1540، او بل شمیره ده 0900 822 555، 0900 822 555. همدارس د افغان بیسیم د اتسوا اتلس شمیرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. که د افغان بیسیم سیم کارت لري نو په یوازې اتسوا اتلس شمیره روخ کئ او خپل پیغام پکې راوستوئ، اس ام اس یې کئ. د پکتیکا د ولایتي شورا استازی ښاغلی عزیز عزیز د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی عزیز تاسو ته هم هرکلی وایم. د پکتیکا له والي سره مو خوشاله اوسئ. په دې باره کې خبرې کولې، د دوه اوریدونکو نظر دا و چې په پکتیکا کې له اربکیو یا سیمایزو پولیسو دوی په تکلیف دي. دا مسله څنګه ده؟ په خصوصا د اربکیو مسله په ویل کېدل چې په لوی پکتیا کې چې هغه پکتیکا او خوست او پکتیا دي، په دې کې نسبت بل هر ځای ته ښه نتیجه ورکړی ده، لیکن زموږ دوه اوریدونکو شکایت کړی دی ورڅخه. تاسو د دوی له شکایت سره څومره موافق یاست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټولو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. زه به یو لنډ معلومات د پکتیکا د وضعیت په ارتباط به پکتیکا به درته تشریح کړم چې پکتیکا 9,402 کیلومتره مربع مساحت لري. پکتیکا ولایت د افغانستان په جنوب ختیځ سیمه کې پروت دی. شمال خواته خوست او پکتیکا پکتیا ده، او ختیځ طرف ته شمالي او جنوبي وزیرستان او لویدیځ طرف ته غزنی او زابل ولایتونه دي. چې د پخپلا د پکتیکا ولایت مرکز خرن بن څخه په 1900 کې را انتقال شوی دی. پکتیکا ولایت 322 مکتبونه لري چې په هغه کې 300 لیسې دي، 100 منځنۍ دي، 288 لومړنۍ خوندۍ لري، او 93 دی سی کلینیکونه دي، او 15 کلینیکونه سی ایچ سی دي، او یو کلینیک خیرکوټ چې هغه شل بستریز دی ارګون کې، یو کلینیک دی شل بستریز دی مرکز خرنه کې، 16 بستریز کلینیک لري. واقعیت ستونزه به وي په پکتیکا کې د محلي پولیس سره خلک به څه ناڅه ستونزې به لري، خو د محلي پولیسو پکتیکا کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. ځکه چې محلي پولیس ځکه ورته محلي پولیس وایي چې همدغې محل خلک دي، د همدغې د محل خلک څخه دغه خلک په وظیفو ګمارل شوي دي چې تر څو د خلکو د مشرانو سره، د ځوانانو سره، د علما کرامو سره، د ټولو سره آشنا دي. نو فکر کوم چې د زرې نخوالو لواجه نه څه ستونزې به وي، خو زه دومره موافق نه یم د هغو خلکو سره چې دوی په ډېره زیاته پیمانه باندې دوی شکایت کوي، او په هغې سره زه موافق نه یم. کمې ستونزې به حتما په هر چېرته به مشکل وي، ستونزه لري، خو زیاته ستونزه نشته.
سلامت حسین، مننه. ولی صاحب، ستاسو خبرې خو یو څه نیمګړی پاتې شوې، که غواړئ په همدې موضوع هم خبرې وکړئ. بله موضوع د تعلیم ده چې ګڼو اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولی دي. لیکلی دي چې په پکتیکا کې د تعلیم وضعیت ښه نه ده، قسم در ښاغلی عزیز ورته اشاره وکړه، وایي 322 ښوونځي په پکتیکا کې فعال دي، لیکن خلک بیا هم شکایت لري وایي په پکتیکا کې د تعلیم وضعیت ښه نه ده. نو مهرباني وکړئ ستاسو ځواب سره.
صرف د محلي پولیس پر باندې لکه څنګه چې وکیل صاحب ورسنه خبرې ما واورېدلې، بدون شکه چې دلته پولیسو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د ښې نتیجې تر څنګ په یو نږدې کې وړې وړې ستونزې اوسي. تاسو معلومه ده چې کلو بانډونه زمونږ د ولس په همکارۍ باندې، د مشرانو په معرفت باندې مونږ افراد استخدام کړي دي، زیات کړي دي، او بل اخره د خپل منطقي امنیت ساتي. په کلیوالي ژوند دی، په کلیوالي ژوند کې دا کېدای شي چې دا چې ستونزې اوسي زموږ وګړو ته کېږي، خو دا ستونزې مو په هماغه وخت کې او په هماغه زمان کې حل کړي او حل کړي. او د ټولو پکتیکاوالو نه مې هیله دا ده چې هر ځای کې دغه ستونزې ګوري، مونږ سره میخ په نیغه باندې لکه څنګه چې شریکي کړي دي، دی هم شریکي دي چې مونږ د پای ټکی ورته کېږي او دا ستونزې په سلا باندې کمی کړو او د مابین ونیسو. راځم د معرف په برخه کې. تاسو معلومه ده چې په ټول افغانستان کې د ډیرو کورو لا په دې خواته د معرف وضع ښه نه وه. د نوي نظام د راتګ سره چې کله د 2002 کال کې دلته د نړیواله په مرسته باندې تغییرات راغلل، بل اخره په ټول هیواد کې بیا رغونه شروع شوله او د مکتبونو برخې ته هم توجه شوې، چې پکتیکا هم د هغې جملې د ولایتونو جملې نه ده چې دته توجه شوه ده. خو توجه تر څه معلومه ده چې دا توجه نو او یا د دې ولایت برابرواله د هغه ولایتونو په پرتله باندې چې ډېر په خوانه پکې تعلیم ته مخه و،
خلکو په مکتبونو کې وو، مکتبونه ورته موجود وو، د هغې کچې ته رسېدل به تر ډېر وخته پورې ستونزمن کار وي او هغوی سره یې مقایسه کولی او پرتله کولی نه شو. لکه ننګرهار در واخلئ خپله کابل ووایي، مزار شریف، هرات او دغسې نور لوی ښارونه. خو په پکتیکا کې هم بدون د شکه مثبت تغییرات راغلي دي. تعداد مکاتبو ډېر ښه معلومات شته، وکیل صاحب درکړل، هغه زیاته بیا نه ورځم، تکرار نه کوم. خوشبختانه چې کال په کتو باندې مونږ د مثبت تغییرات روان یو، هغه هم د کیفیت په لحاظ او هم د کیفیت په لحاظ. د کیفیت په لحاظ په دې باندې چې کال په کال کې مونږ دوه درې سوه زیاتو متعلمین زیات فارغ وو او بالاخره نن چې د پوهنتون د ازموینې اخیستنه په پکتیکا کې شروع ده، دغه اوس هم محصلین په امتحان کې پارچو ته ناست دي، پارچې سوالونه دې خاطر چې په لوړ تحصیلاتو ته لاره پیدا کړي. د تېر کال په پرتله کچه زیاته ده، خلکو زیات اشتراک کړی دی او زیات منفارغین دي دوه سمسونه درلودل. او د کیفیت برخه کې هم بدون شکه دلته تاسو معلومه ده چې یو لرې پروت او ولایت دی، دلته هغه قدرونه چې په نورو ساحو یا په نورو ولایتونو کې لکه مخکې اشاره وکړه په هغه اندازه به نه وي او نشته دي. مونږ کوشش کوو چې دلته قدرونه په پکتیکا کې پیدا کړو او لکه څنګه تاسو معلومه ده چې د یو میاشت وړاندې د پکتیکا پوهنتون لومړی دوره فارغین ورکړ او دغه فارغین ټول د تعلیم او تربیې د فاکولټي نه وو چې شپږ نوي نفر په شاوخوا کې وو او ټولو ته اعلان وکړ چې نن په تاسو به استخداموو د معلمینو په صفت باندې که څوک غواړي چې وظایف دلته ترسره کوي. دا په دې خاطر باندې چې هم ځوانانو ته کار کوي او هم زموږ د معارف یا د پوهنې او برخه کې د کیفیت سطح هم په اصطلاح باندې لوړ شي او په دې باندې آهسته آهسته کار امیدوار یم چې یوه ورځ د نورو ولایتونو سره ځان پرتله کړو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو، د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق او د ولایتي شورا غړی عزیز زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته ستاسو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلانوو، کولی شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړئ او یا هم د پکتیکا د چارو د ښېګڼې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړئ.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو اوس ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. 4 بجې او 3 دقیقې شوي. د ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري زموږ ملمنه دي د پکتیکا والی شاغلی امین الله شارق او د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز. اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې په 0509 نیوي 203 540 بیا هم 0208 202 555 تلیفون راوکی او زموږ له میلمنو څخه د پکتیکا په اړه وپوښتئ او یا هم د پکتیکا په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړئ. اوریدونکو لرو مهرباني کوئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا والي صاحب چې پکتیکا کې دا مالی پولیس ډېر اسان نتیجه ورکړې ده. آرمي
بله بله صاحب اورو.
دلته موټر وتښتول غلاوي وکړي، خلک ځوروي، تا د ټان پرې د ټایر غټه ده.
مثلا په کومه سیمه کې دا کار کړی دی؟ تاسو په مشخص ډول وایئ په کومه سیمه کې؟
په خپل د پکتیکا په مرکز شرنه کې.
په شرنه کې کله دا کار شوی دی چې د ولایتي شورا غړی شغل عزیز هم شته کېدای شي دوی معلومات ولري؟ بله متاسفانه تلیفون مقطع شو. بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي راډیو ده. مهرباني کوئ سم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام زه تاسو ستاسو سلام سلمونه نه کړم نه کوم
سلامات
اوسه. سوال د پکتیکا و منو دا ده چې په پکتیکا کې څلور ساعته بس تا نشته
ډیره مننه کور دی ودان سلامت اوسې بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي نه ټلیفون یې قطع شو خیر ور به شو میلمنو ته ولی صاحب محترم لومړی کدی نه یو اوریدونکو وای لاشته خیر مهرباني کوي مهرباني کوي صاحب خبري وکي صاحب بلې اورو لکم زینه خبري کوي زه
به پکتیکا ولایت ته خبري کوم
ښه مهرباني پښتنه مو سره یا نظر
زموږ پښتنه دا ده چې موږ د دوی درې میاشتې کېږي د پکتیکا ولایت په مابس کې بندیان یو زموږ هیڅ دوسیه نه چلو کېږي
ښه درست صحیح ده مننه والی صاحب ستاسو خبري واورېدې اوس په ورشو والی صاحب ته والی صاحب مهرباني وکړئ لومړنی اوریدونکي د برق او امنیت او همدارس د فابریکې د موجودیت په اړه پوښتنه لرله څنګه د پکتیکا د امنیت وضعیت ستاسو په نظر
تاسو ته معلومه ده چې د پکتیکا وضعیت نسبت ډېر نور ولایتونو ته چې تهدیدات دلته ډېر زیات لوړ دي جغرافي وضعیت ټول خلک ته معلوم دي او مخکې هم وکیل صاحب توضیحات ورته ورکړو چې موږ د کمی پولیس سره سرحد یو دلته خوشبختانه لکه څنګه چې امنیتي ځواکونه په خپل مابین کې د رهبرۍ نیولې تر صفوف پورې یو ښه همغږي او هماهنګي رابامېده کړې ده او د ولس ملاتړ مو خپل کړی دی ولس راسره ملاتړ دی په دې په نتیجه کې دشمن ته همیشه غاښ ماترونکي جواب ورکړ شوی دی او تر ډېر حد پورې کتا چې دا ورستنی گزارشات تیر کال وګورئ پکتیکا سره د دې ځای تهدیدات موجود دي خو خوشبختانه چې موږ هم دې ځواکونو او ولس په ملاتړ سره توانېدل دي چې موږ یو لیش یو عام دشمن ته نه خوشی کړی بلکې دشمن د ډیرو ساحو نه بولر شوی دی او یو نسبی باندې یو امنیت خلکو ته شته دی او د دې ویر او ترس نشته دی چې خدای نه خواسته دلته به ولسوالۍ او یا کلی او یا به د ولایت ته کوم خطر متوجه وي د برق په رابطه باندې تاسو معلومه ده چې په دې ولایت کې د برق په خپله منابع نشته دي چې برق دلته تولید شي نه د پخوانه موجود وي او نه اوس موږ په دې باندې اوس فلحال لپاره کار کوو چې څنګه وکولی شو دغه وارداتي برق لکه نور ولایتونو ته چې انتقالي دي دا هم را انتقال کړو د برق امریت مو په دې وروستیو کې دلته فعال کړی تاسو معلومه چې هغه هم یو دولتي شرکت دی او په د شهرین خلک هم دې شاهد دي چې دلته کارونه روان دي او امیدوار یم چې په راتلونکي کال کې د دې شاهد اوسو چې موږ هغه برق امریت انتقال کړو او په عین حال کې جنراتورونه چې په نور ځانه کې چې اوس ورګي برق تللی دی هغه د لیز لپاره هغه انتقال کړو او دلته د شهرین خار په لومړي ځل کې د پښتلا باندې روخانه وساتو او دا د کاروبار هم د خلکو لپاره پیدا شي او خپله د فابریکو ته تاسو معلومه ده چې زمونږ د قانون په اساس باندې خصوصي سکتور ته زیاته توجه شوې ده خصوصي سکتور باید تقویه شي خو متاسفانه چې خصوصي تاسو معلومه ده چې هر هغه ځای چې غوښتي ډېر زیات ګوري او دا غوښتي ګټه زیاته وو چې شرایط ورته ډېر زیات برابر وو چې هغه یما غځې سرمایداري کې کله چې زول حد راغلی ما دا خصوصي سکتور سره د مختلفو منابعو د خبر سره مو تماسونې ونیول دي چې څو دې ته وحاتو او هغه شرایط چې دوی غواړي او هغه په پکتیکا کې ورته برابر کو چې هغه د ځمکه بودان دي چې مکه دي ته سلام باندې توزیع کو او دې راشي د خپل سرمایه همیشه مو دا وختونه دا چې تاسو راشي خپل سرمایه د پکتیکا خارج ډول باندې په پکتیکا والو سرمایدارانو باندې سرمایه په نورو ولایتونو کې او حتی یو تعداد په خارج د هیواد نه بندي کړی دي نو غواړم چې دلته وهڅوم چې دې تراشي او دې کار او زمينه برابر شي یو دوست صحت رابطه باندې خبره وکړه تاسو ته معلومه ده مخکې چې توضیحات ورکړ شو نو غواړم چې وضاحت ورکړ کما پکتیکا ولایت په شهرن خار کې یو ستر بستري روغتون لري او دغه روغتون سړي ریښتاته
د هیوادوالو او د پکتیکاوالو په خدمت کې دی. تر ډیر حده پورې زمونږ ډاکتران شپه او ورځ دا زیار وکاږي چې د ولس په خدمت کې اوسي. زه فکر کوم چې هر چا چې دغه روغتون ته مراجعه کړې وي چې هغه به ناامیده د دغه د روغتون نه نه وي وتلی، هغه د دوا او درملنې نه نیولې د ډاکتر تر برخورد او تر اخلاقو پورې چې واقعا تر ډېر ځایونو نه د دې ډاکتر صاحبانو برخورد ورسره ښه دی. اما ستونزه بدون د شک ستونزه شته چې هغه تعمیر په رابطه باندې هم ده چې دا تعمیر ګنجایش دی دغومره مریضان دپاره نه لري، او عین حال کې شپېته بستره د دې ولایت دپاره کافي نه دي. دا یو لوی او پرنفوسه ولایت دی، کم نفوس او احصایه چې مونږ په مرکزي احصایه کې لرو او یا رسمي احصایه دي اعلانې، د هغې نه دوه چنده دوه نیم چنده لوړ نفوس دلته موجود دی. خو متاسفانه چې په هېواد کې سرشماری نشته، دا یا نفوس شماری نشته چې هغه واقعي ارقام پیدا شي. نو په دې کې زموږ د مرکزي حکومت سره په خاص ډول د سیاتانې وزارت سره کار کوو تر څو وکولو شو دغه روغتون مونږ بسترونه له اقله یو نیم سل بسترو ته لږ الور کړو. کله چې دا الور کړي ته ټول خدمات هم لوړېږي، یعنې ډاکټر او دوا ټول شیان نیول کېږي او په نظر کې نیول کېږي. ورسره
بله صاحب، ډېر مننه والی صاحب، سلامت اوسئ. ښاغلی عزیز، مخکې تاسې د یو اورېدونکي پیغام واورېدو چې له محبس څخه یې ټلیفون کړی او ویلي چې بې سرنوشته په محبس کې بندي دی. یوه بل اورېدونکي هم له پکتیکا څخه لیکلي وایي 15 کاله کېږي چې بې محاکمې بندي یم، داسې ظلم ولې کېږي؟ آیا واقعا هم داسې ده ځینې کسان هلته شته چې بې له دې چې محکوم شي د محکمې لخوا بندیان دي؟
دا ځینې وخت ځینې ستونزې شته هلته چې ځینې دوسیې هلته ځینې کسان دي چې بندیخانه کې دي، د هغوی دوسیې رښتیا هم نه څېړل کېږي، په ډېر وخت په هغوی باندې تېر شوی دی. حتی زه مونږ ولایتي شورا وکیلان هلته ورغلي دي، محبوسینو سره خبرې کړې دي، د هغوی د ستونزو نه یې ځان خبر کړی دی. حتی ځینې داسې محبوسین دي چې په ډېرو عادي مسایلو باندې چې هغه په کلونو کلونو باندې په هغوی باندې قید ختلی دی. ځینې داسې محبوسین هم شته چې هغوی جرم ډېر سنګین خو بیا په هغوی باندې قید ډېر کم ختلی دی. وقایته چې دغه ستونزې او دغه مشکلات مونږ په پکتیکا ولایت کې لرو.
بله صاحب، سلامت اوسئ. والی صاحب، یو بل اورېدونکي ایمل بادشاه زادران لیکلی دی، وایي زموږ په سیمه کې یو دنکی لیکلی، وایي زموږ سیمه دنکی نومیږي، وایي یو مکتب هم نه لرو او نه هم یو کلینیک لرو. حال دا ده چې وایي زموږ په سیمه کې په زرګونو ماشومان همداسې بې مکتبه ګرځي او له تعلیم او علم محرومه پاتې دي. ولی صاحب شارق، دوی ته تاسو څه وایست؟ ما خو مخکې هم ویل چې متاسفانه ځینې اورېدونکي د خپلو سیمو نومونه هم سم نه لیکي. دوی دنکي لیکلي دي، نو نه پوهېږم چې دنکي په کومه سیمه کې، آیا په پکتیکا کې داسې سیمه شته او که نه شته؟
پار صورت باندې کېدای شي چې د کوم کلي دغه یې نه وي. تاسو چې ما مخکې وضاحت درکړل او وکیل صاحب د هغې سره په ارقامو درته وویلې، بدون د شکه چې په بعض ځایونو کې به ستونزې موجودې اوسي، خو لکه څنګه مې چې وویلې معارف وده کړې ده تر یو حده پورې، هغه کافي نه ده. مونږ به ټولو کورونو او کلو ته نه رسېدلي، او په خاص ډول په د کیفیت په برخه کې به لږ ستونزې موجودې اوسي چې هغه هم هغه عاملونه او ولایتونه یې ما وویلې چې هغه صدرونه دلته شتون نه لري، او یا په دغه دولتي امکانات چې زمونږ په اختیار کې دي د معاش او د امتیازاتو له کبله، یعنې دلته دوی د نورو ولایتونو نه نه دي راغلي او یا نه راځي. نو زما خواسته هغه خپله د پکتیکا ولسونه ته ده، لکه مخکې مې چې وویلې چې مونږ تېره میاشت کې فارغین درلودل او د فارغینو باندې مې غږ وکړ چې راشئ د خپل ولس لپاره، د خلکو خلکو لپاره، د کیفیت لوړولو په خاطر باندې معارف ته راشئ او په معارف کې دندې ترسره کړئ، او دا چې په هره ساحه کې اوسي. نو کېدای شي چې بعضې منطقو کې ستونزې موجودې اوسي، بدون د شکه دا ټولې ستونزې نه حل شوي دي او نه به ورته
د په زیر اتونکو کې یعنی داسې د پایتکه کېدو خو هلې ځلې روانې دي او هلې ځلې کوو تر څو وکولای شو چې یو متوازن معارف هم د کیفیت لحاظه او په خاص ډول د کیفیت لحاظه رامابین ته کړو او پکتیکاوال بدون د شکه چې یو مثبت تغییر چې او بدلون چې د پکتیکا په ولسونو کې راغلی دی خوشبختانه چې دا سوالونه هم مطرح کېږي چې قابل د قدر دی نسبت نورو کلو ته چې هر ولسوالۍ ته زه سفر کوم د ولسونو سره ګورم او ولسونه ولایت مقام ته مراجعه کوي په هر وخت او په هر زمان کې د دوی لومړۍ غوښتنه د معارف په برخه کې ده چې د معارف ستونزې راته حل کړي او د معارف په برخه کې د دوی غوښتنې دي یعنې هغه غوښتنې دي چې څو کاله وړاندې په پکتیکا کې به خلک دې ته حاضر نه وو چې خپل اولادونه مکتب ته ورکړي او بالاخره په دومره برخه کې د دولت سره د معارف په برخه کې ملاتړي وسي خو خوشبختانه چې دغه ذهنیت کاملا تغییر کړی دی مثبت بدلون پکې راغلی دی ستاینه دی او انشاءالله د دې په ملاتړ سره حکومت سره به مونږ د مرکزي حکومت په خاصه توجه چې همیشه ته غوښتنه کوو مونږ به وکولای شو چې په راتلونکي کې یو ښه معارف دلته رامابند کړو.
ډېره زیاته مننه. اوس هم اورېدونکو ته نوبت ورکوو چې د ټلیفون له لارې راسره دی. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
واحد مرکز شرن خدا پوچھتا لرم چی کم پانچن سے جوڑی اس کو مرکز شرن کی موږ خبر شوې چې دا په شخصي ځمکه کې جوړیږي. آیا دا رښتیا ده او کنه؟ دا هغه کس وه چې خپله هغه لري کواله لري. او بل خبر دا ده چې دا اربکیان چې دي دا ډېر خلک څنګه یې له دې چې دوی پوښتنې نه کوي. هر کلي کې هر صحنه کې دوی خلکو ته غم جوړ کړی، پیسې ترې نه وړي، په ځمکه کې وړي نه کېږي او بېرته دوی راوکاږي. بیا وایي وایي دا تاسو یخی دی له کوره خلک راباسي او بس پیسې دي ځینې وړي. دای چې ډېر خلک څنګه دي دا پوښتنې لرل والي صاحب
څخه. ډېره مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ سر. مهرباني کوئ سر.
مهرباني خدا ته مونږ په دې اړه باندې ورساري ته مرکز نه ورساري نورې زوبم ته دا
متاسفانه چې ټلیفون موقت شو. خیر، په هر حال یو بل اوریدونکی غلام غوث له کندهار لیکلی دی، وایي د پکتیکا د سرحدي ولسوالۍ امنیت ولې نه سمیږي. خیر، یو اوریدونکی بل هم د ټلیفون له لارې لرو. بیا میلمنو ته نوبت ورکوو. مهرباني کوئ صاحب.
دما پوښتنه دا ده له محترم والي صاحب څخه چې په دغه تېرو وختو کې دلته د ولسي جرګې وکیلانو په خپل سر باندې بعضې ولسوالان مقرر کړي دي. په راتلونکي کې د والي صاحب زما پوښتنه دا ده چې د دوی په اړه باندې به د دوی اقدام څه یې؟
ډېره زیاته مننه کور ودان. له ټولو اوریدونکو منندوی یو. ولی صاحب، لومړی له تاسو څخه پوښتنه شوې ده، د پوهنتون په ارتباط چې وایي، آیا په شخصي ځمکه کې جوړیږي؟
مثلا یاداشت شول تاسو معلومه ده چې پکتیکا کې پوهنتون نوی جوړ شوی دی او تېره یوه دوره موږ فارغین څه کاله ورتل. مشخص تعمیرات تر اوسه پورې نه لري. نن تاسو دې وښایي چې وزارت اصلاحات علي توانېدل ده چې د یو بودیجې په پیدا کولو سره تعمیراتو ته جوړ کړو او د تعمیراتو په خاطر باندې ځمکې ته ضرورت دی. په دولتي شخصي ځمکې کې نه، بلکې د دې لپاره دولتي ځمکه په نظر کې نیولې ده او مرکزي حکومت هم د ځمکې هغه سکیچ او اندازه لګلې ده چې هغه د اراضي د مستقل ادارې لخوا نه د تاسیسات علي وزارت ته انتقال شي. او انشاءالله چې په د مود ژمي په ختمېدو سره چې کله ساختماني کارونو ته زمینه برابرېږي په پوهنتون ودانۍ باندې به هم کار تیل شي. دا د شخصي د چا ځمکه نه ده، بلکې دولتي ځمکه ده. بل یو ورور داسې پوښتنه د محلي پولیس پر حالته باندې، زه به بیا دا تکرار وایم چې هر هغه ورور چې د محلي پولیسو نه مشکل لري او یا ورسره ستونزه لري، په مستقیم ډول د موږ سره تماس ونیسي او د هغه کلي او کور
او د علاقې نوم دی واخلي چې موږ وکول شو د هماغه منطقې او د علاقې د مسؤلینو سره خبرې وکړو او بالاخره دغه ستونزه سره حل کړو. دا به د ولایتي ادارې سره دوی همکاري وشي او د خپل ولس سره به همکاري وشي چې که خدای ناخواسته دغسې افراد او اشخاص چې موجود وشي چې زمونږ ولس ضروري ځکه د محلي پولیس د دې په خاطر رامدن شوي چې ولس کې امن او ثبات او سوله رامدن ده که چېرته دوی ستونزې ایجاد وي نو په مستقیم ډول دي مونږ ته را په ګوته کړي او بالاخره د هغې د حل د سبا لاره وسو او د هغې مخنیوی به وکړو. د سرحدي ولسوالیو د امنیت خبره وشوله چې بدون د شکه چې لکه مخکې چې وویل شو چې د شمالي او جنوبي وزیرستان سره لویه پوله چې 350 کیلومتره ده د دې په دواړو خواوو کې متاسفانه دښمن ډېر فعال دی. تاسو معلومه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې څه حالت دی او د هغې دښمن په اسانه طریقه باندې دې خواته غرونو فاصلې دي د دې ساتر کول یا بندول به مشکل او سخت کار وشي دښمن ته به راتر کوي. خو خوشبختانه چې زمونږ یوه سرحدي ولسوالۍ هم د دښمن په لاس کې په کلي ډول باندې نه ده اما په نسبي لحاظ باندې به دښمن پکې تر یو حده پورې زیات فعال وشي او دښمن ته ولسونو قومونو غافتونکي جواب ورکړ شوی دی. لکه د وازه خوا په ولسوالۍ کې چې یو دوه میاشتې وړاندې د سخت تهدید سره مخامخ وه ډول ډول راپورونه به راورسېدل خو زمونږ ولس او زمونږ امنیتي ځواکونه هلته په میړانه دفاع کړې ده. دوستانو پوښتنه وکړه چې د ولسي جرګې یو تعداد وکیل صاحبانو او یا نورو کمزور واټو چې دوی ورته اشاره کوي چې دلته په ولسوالانو مقرر شوي دي. دا ولسوالان بدون د شکه چې په تېره دوره کې مقرر دي او د تېرې دورې نه راپاتې ولسوالان دي او د ولسوالانو په رابطه باندې هم موږ خپل ارزیابي شروع کړې ده. د ارزیابي په نتیجه کې به وګورو هغه ولسوالان چې بې کفایته دي او یا د ولس سره ښې اړیکې په اصطلاح باندې نه لري او ولس ورسره ستونزې لري خدا به په کل کې وګورو. دا نو په تاسو معلومه چې په ولسوالۍ کې په زرګونو خلک ژوند کوي او په زرګونو کې یو دوه درې ته ناراضي وو چې دا دې معنی نه لري اما که په زیاته کچه باندې موږ پوه شو چې ولسونه او مشران او قومونه زمونږ د ولسوال نه ناراضي دي او د بې کفایته دي بدون د شکه دلته هیڅ نه وه په زور او فشار کوم وخت چې زه راغلی یم ما نه دی احساس کړی او که احساس کوم هم چندان ورته غاړه نه ږدم او دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې په ما باندې د دوی زور او فشار تاثیرات نه لري او تر اوسه پورې فضل د خدای چې دغسې غوښتنې هم زمانه په ډېرې کې نه دي شوي چې د ولسوالانو په رابطه باندې او نور د چا په فرمایش باندې تر اوسه پورې ولسوال مقرر کړی دي. یو نیم ولسوالۍ کې موږ ولسوالان کمبود درلودل وظایف یې پرېښي وو هغه ولسوالۍ پیشنهاد کړي دي مرکز ته او امیدوار یم چې منظوریان یې راشي او په خپلو دندو باندې وظایف ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عزیز. یو اوریدونکي نجیب الله پوښتنه کړې ده وای د پکتیکا ډېر خلک په کومو دندو بوخت دي منظور یې دا چې کاروبار یې څه دی؟
مننه. یو خبره ده لکه څرنګه چې غزنی ځوانان لږ مخکې ترېږم غزنی ځوان خلک شکایت کوي چې مقصد زمونږ په کلي کې زمونږ په بانډو کې هلته مکتب نشته. پکتیکا ولایت 19 واحدونه لري چې 15 غیر رسمي واحدونه دي چې ټولې 23 واحد هغه راځي ولسوالۍ راځي. نو د پکتیکا ولسوالۍ نسبت د پکتیا نه د غزنی نه د خوست نه د لوګر نه یعنی زیات دی هلته ولسوالۍ زیاتې دي. د نفوس په لحاظه تقریبا 1 میلیون نه زیات کسان په پکتیکا کې ژوند کوي. نو هغه مکتبونه لکه څرنګه چې ما مخکې درته اشاره وکړه چې 322 مکتبه موږ په پکتیکا کې لرو هغه کفایت نه کوي. د مثال په طور باندې لکه څرنګه جناب ولی صاحب خبره وکړه چې موږ د څو میاشتې مخکې شپږ نوي اووه نوي محصلین د پوهنتون فارغین درلودل چې هغه د هغوی دپاره د کار زمینه مساعد کول د هغوی دپاره د دندو پیدا کول ولی صاحب پخپله د هغو خلکو سره د هغو محصلینو سره ځوانانو سره د تعهد وکړه او ورته وویل چې زمونږ دروازې تاسو په مخکې خلاصې دي تاسو راشئ چې موږ تاسو دپاره دنده پیدا کړو. د ده د راتګ سره تقریبا 400 کسان په دولتي ادارو کې استخدام شول. خو اما یوه خبره دغه ده چې موږ اوس فعلا بیا هم شاید مشکل به ډېر زیات ولرو. ځینې داسې هغه دي چې دغه 322 مکتبونه کفایت نه کوي. پکار ده چې باید مکتبونه نور زیات مرکزی دولت هم د خواهش ده تقاضا ده چې باید د پکتیکا ولایت ته توجه وکړي. د پوهنتون په حساب باندې موږ
زراعت او تعلیم او تربیه برخه لرو فکر دلته مونږ د اقتصاد برخه نه لرو ژورنالیزم نه لرو شریعت نه لرو حقوق نه لرو ادبیات نه لرو انجینری برخه نه لرو زمین شناسی برخه نه لرو وترنری طب دغه پانزه مونږ په پکتیکا کې نه لرو زمونږ د مرکزی دولت نه دغه خواهش او تقاضا ده چې دغه خلک دلته د پکتیکا ته باید توجه وشي ځکه لکه د نورو ولایتونو کې پوهنتونونه شته مکمل په مجهز پوهنتونونه دي یعنې ټولې برخې پکې فعاله دي اما بدبختانه په پکتیکا کې اوس پیله نه مونږ دغه ستونزې لرو دغه مشکلات لرو او د پکتیکا خلک پکتیکا په خپله زراعتي ولایت دی او اکثر ځوانان یعنې اکثر خلک یې په زراعت بوخت دي او پیله ځوانان او دغه ځوانان بېروزګاره ګرځي د هغوی دپاره هم او بار بار د هغوی تقاضا د هغوی خواهش د ولایتي شورا نه د ولایت مقام نه دوی د خواهش ده چې باید د هغوی لپاره د کار زمینه مسئل سي یعنې په اکثر ځوانان بېروزګاره دي پکتیکا ولایت کې او بله خبره دغه ده چې دغه ځینې خلک دغه د کلي خلک دوی هغه لري ګیله لري د محلي پولیسونه
بله
همدارنګه نورې ستونزې لري یعنې هر وخت په دوی هر مشکل سره مخامخ شي نو د دوی نه زما دا خواهش ده چې ولایتي شورا ته د ولایت مقام ته قومندانۍ ته په هغه وخت سره باید دوی هغوی په جریان کې واچوي تر څو چې د هغې ستونزې د هغې مشکل مخه ونیول شي او که دوی په خپله ولایتي شورا په جریان کې نه اچوي یا د ولایت مقام په جریان کې نه اچوي یا قومندانۍ په جریان کې نه اچوي نو طبعا دغه ستونزې به په زیاتېدو به له طرف ته ولاړ شي که دغه او درې هغه په جریان کې واچول شي انشاءالله د دې اواز به هغه تر هغه ځایه پورې به چې کوم پرې مربوط ته اداره ده پر هغه ځایه پورې مونږ د دې اواز به ورسو د مشکلات نه به انشاءالله خلاص کړو.
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې پروګرام کې په پکتیکا خبرې کوو. د پکتیکا والي ښاغلی امین الله شارق او د ولایتي شورا استازی عزیز زموږ مېلمانه دي. اوس هم یو اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ. هلو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عصمت
سروان صاحب، زه سمیع
الله پاکستان
پاره پښتنه کړی چې پاکستان هلته تاسیسات جوړوي، تاسو چارواکي څه کوي؟ پر حال یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو مهرباني کوي، له کوم ځای خبرې کوي؟
سلام علیکم، نصیب الله ما پکتیا ولای زرمات ولسوالۍ نه اړیکه کیم.
مهرباني کوي.
سروان صاحب.
مهرباني صاحب.
بله
ستاسو خبرې اورو.
یو پیشنهاد کوم د پکتیا ولایت لوړپورو چارواکو څخه. زرمات ولسوالۍ کې د څو شپې کېږي چې عملیات روان دي، په بامو باندې د ځواکونه ولاړ دي او بامو نه جنګېږي. موږ دا غوښتنه کوو چې دغه عملیات
موږ خو ویل دي چې د پکتیکا په باره کې خبرې کوو، نه دي په پکتیا. د پکتیا په اړه مو په وروستیو کې پروګرام درلود او په هغه وخت کې هم د زرمت په ارتباط خبرې وشوې او ډیرو خلکو غوښتنه درلوده چې ولې په زرمت کې عملیات نه کیږي. له یوې خوا شکایت کوي چې ولې عملیات نه کیږي او له بلې خوا چې عملیات کیږي بیا هم شکایت لري. پر حال ډیره مننه والي صاحب. ښاغلی تندر، تاسو ځواب څه دی، خصوصا د دې برمل ولسوالۍ په ارتباط؟
برمل سوالی تاسو معلومه ده چې زموږ یو سرحدي ولسوالۍ ده او یو رسمي
بندرگاه چې د شکین په نامه ده دا هم هلته موقعیت لري. بدون شک په دې سرحد کې تاسو معلومه چې ډیورنډ په کرښه باندې کله نا کله ستونزې را پیدا کېږي او د ستونزو د دفع لپاره په هماغه وخت او په زمان کې جواب ورکړل شوی دی او جواب ورکول کېږي. او په دې وروستیو کې دا داسې خاصه بېلګه نه لیدل کېږي چې هغه د پولې اخواته ځواکونو دې خواته د کوم تجاوز او یا د کوم حرکتونو تحرکات لیدل شوي اوسي او دلته زمونږ سرحدي پولیس پراته دي هم د پولې د ساتلو په خاطر باندې او هم د دښمن تحرکات څاري او هم د همسایه هیواد خاصه اوس د فلحال لپاره نه لیدل کېږي او قوتونه هملته شتون لري انشاءالله چې د هرې ولیستې نه چې د انج نه د افغانستان امنیتي قوتونه په خاص ډول په اول قدم کې سرحدي قوتونه دفاع کوي ولس مطمئن اوسي او ولس هم د خلکو سره ملاتړ دی که چېرته هېڅ قوتونه زمونږ نه وي خپل ولسي ځواکونه یعنی ولس هلته شته دی چې همیشه سرحدونه ساتلي دي همیشه دا هېواد ساتلی دی په میړانه ساتلی دی او بیا دې هم ساتي دوی دې ډاډمن اوسي. یو پوښتنه یو بل دوست مخکې کړی غواړم چې هغې ته یو جواب نه کوم د محبس نه کړی وه چې په محبس کې ډېره موده کېږي بندیان چېرته رسیدګي نه شي کېدلی. دا یو ډېره مهمه خبره ده زما د ماموریت په دور کې چې په محبس کې کوم تغیرات یا د بندیان دپاره کوم تغیرات ما راوستل هغه په لومړي قدم کې دلته محبس په یو حویلۍ کې چې هغه کرایي حویلۍ وه چې هېڅ انساني ژوند پکې واقع نه و هغې باندې مې کوشش وکړ چې دې دپاره یو داسې معیاري ځای چې هغه د قوانینو او د اصولو او د بشر د معیارات سره برابر اوسي هغه مورته جوړ کړل. فقط یوه میاشت وړاندې مو ټول محبوسین هغه ته را انتقال کړ چې هم په امنیتي لحاظ باندې مونږ مسؤول شو او هم په د محبسانو د محبوسین لپاره د ښه ژوند زمینه هلته برابره شوله او دوه درې ځلې مې ځینې لیدنه وکړله په نوي محبس کې مې هم دې سره شل ورځې مخکې ملاقات درلود. د هر یوه غوښتنه مې په لویه غونډه کې ټول یو ځای سره ټول کړي وو په محبس کې خبرې ورسره وکړې. هغوی مهمه ستونزه دا وه چې د دې دوسیې رښتیا چې اطلاعي محکمې حکم کړی وو او د استیناف محکمې لا حکم نه و کړی. بدون شکه چې زمونږ په محاکمو کې یوه ستونزه موجوده وه چې دا ستونزه د سترې محکمې په ډېرو ځانو برخه کې وه. په خاص ډول په پکتیکا کې هم وه چې زمونږ د استناد محکمې نصاب نو پوره رئیس نه درلود او دریا رئیس په راتګ سره د هلو ځلو په نتیجه کې چې په ستره محکمه کې ډېر زیات تغیرات راغلل دلته هم تغیر راغی. قاضي صاحب فقط لس ورځې کېږي چې راغلی دی. پرون یې ماته ګزارش راکړ چې 50 تنه د هغه محبوسینو دوسیې چې محبس پراته دي او وختو چې دویمه محکمه پرې حکم وکړي ما پرې حکم وکړ د چا ته مو د اطلاعي محکمې حکم تایید کړ چا ته مو رد کړ څوک مو په فیصله باندې برعت ورته ورکړ هغه محبوسین ته اعلان شوی دی. او یو چې دي یعنی روزانه د 5-6 نفر دوسیې چیرل کېږي او حکم پرې کېږي او که چېرته د دویمې محکمې حکم دوی نه مني د قانون په اساس دوی کولی شي چې سترې محکمې ته بیا معارسي او هلته د دې دوسیې د درېیم ځل لپاره هم بررسي شي. یعنی دا دوی ته یو ډاډ ورکومه یو اطمینان ورکومه نه تنه محبوسین ته بلکې نور هغه دوسیې هم چې د استنافو محکمه کې موجودې اوسې وي د یوې اختې په جریان کې دغه دوسیې فیصله شوي دي او نورې دوسیې هم انشاءالله د یوې میاشتې نه کمتر وخت به هغه دوسیې چې د میز په سر باندې یا په الماریانو کې سر په سر باندې پرتې وي هغې باندې به حکم وشي او سترې محکمې ته به واستول شي.
بله صاحب ډېره مننه. ښاغلی عزیز دوی سمیع الله حلیمی تندر دی مدرسو په ارتباط هم معلومات غوښتل. په پکتیکا کې دینی مدرسې فعال دي او کوي تاسو ته معلومات شته چې څومره دینی مدرسې هلته شته؟
مونږ پکتیکا کې د پکتیکا ولایت کې 15 دینی مدرسې لرو. د 15 دینی مدرسې مختلف ولسوالیو کې د ټولې دغه دینی مدرسې فعال دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. کورودن قدر منوردونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اوري. په دې خبرونه کې په پکتیکا خبرې کوو. د خبرونې په دې وروستي شیبو کې د پکتیکا یو قومي مشر حاجي صاحب نظرګل هم را سره ملګری شو. حاجي صاحب نظرګل تاسو ته مرکلی وایم که تاسو لنډ ووایئ چې په دې پکتیکا خلک کومې ستونزې لري، عمده ستونزې یې څه دي؟
زما په خپل وار سره د تاسو د رادیو کارکونکو ته او خپل وطنوالو ته او خاصه ور د پکتیکا والو ته سلامونه یم.
دموږ د پکتیکاوالو ستونزې مخکې به البته به وي د امنیت ستونزې به یو څه وي، اوس فعلا د امنیت ستونزه د پکتیکاوالو حل شوې دي او پکتیکاوال غواړي چې له مرکزي دولت څخه په هر وخت کې په مجموع کې زموږ هر اداره چې ده دا کوشش یې کړی ده چې پکتیکا خلکو لپاره یې د تعلیم اسانتیاوې برابرې زراعت پیسه کې کار کړی ده او مې د سړکو پیسه کې کار کړی ده او مې د امنیت پیسه کې
په کومه برخه کې کار نه ده کړی
د مرکزي دولت کار په زموږ پکتیکا ولایت کې د سړکو پیسه کې ګوره تقریبا یو سړک را شرنې تر خیرکوټه پورې پوخ لرو چې کیلومتره ده او بل سړک باندې تیل هم کار چې کوم شروع ده له ارګون طرف ته هغه دا څوارلسو کلو کې دغه وار ده چې اوس یې کار شروع کړی ده. موږ ستونزې لرو د سړکو پیسه کې مې ستونزې لرو او د تعلیم کچه ګوره لکه مجموع د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له پخوا څخه تعلیم کچه په نورستان او پکتیکا کې البته ډېره کمه وه، اوس دغه ستونزه هم د القاعدې په لور باندې ده. موږ نوره غوښتنه هم له مرکزي دولت څخه دا ده چې موږ ولایت ته نور هم توجه د تعلیم او دلته به خبرې دا چې د مرکزي دولت ته رسېږي دلته امنیت نشته او نه شوای کولی موسسات د تعلیم په حیصه کې یا دولتي خلک هلته کار وکوي. دلته په هر حیصه کې کولی شي کار بخش کې کوي، تعلیم په بخش کې څوک کار کوي، د سړکو په دامې هغه
سلامت اوسه حاجی صاحب نظر ګل کور ودان د سړکونو په ارتباط بل والی صاحب څخه وپوښتو. تاسو ویل چې د سړکونو په برخه کې په پکتیکا کې کم کار شوی دی، البته پکتیکا ډیر پراخ او لوی ولایت هم دی، غرنۍ هم دی، سړکونه پکې اوس اسانه کار هم نه دی. والی صاحب تاسو نظر څه دی؟
ډیر زیات امکانات او پکتیکا ته په دغه برخه کې کم توجه شوې ده. دانو راجرځي د تیر حکومت مشرتابه ته او د دې ولایت هغه مسؤلینو ته چې دوی څنګه نه وي توانېدلي چې په دغه ولایت کې اقلا دغه سړکونو په هغه عامه سړکونو او مهمو سړکونو ته زیات توجه کړې وه. په دې وروستیو کې مو د یو غټه پروژه باندې چې د $50 million په خواوشا کې بودیجه ده او هغه سړک دی چې د سراوزې نه نیولې تر انګور اډې پورې د شکینه پورې په سلا باندې دا سړک به موږ قیر کوو او په دې سړک باندې په وروستیو وختو کې کار شروع شوی دی. خو د ژمي د موسم د رارسېدو سره تاسو معلومه ده چې کارونه لږ ځنډلي دي او د ژمي چې کله ختمېږي موسم برابرېږي کار به پې تیزیږي او دغه سړک ترانزیت سړک دی. د نورو سړکونو په رابطه باندې هم د فایدامې وزارت سره خبرې کېږي. د فایدامې وزارت ته څه معلومه ده چې په ټوله برخه کې د افغانستان بودیجه په خاص ډول انکشافي بودیجه په نړیوالو مرستو ولاړه ده. نړیوالو مرستې کړي دي خو د نړیوالو مرستو د رارسېدو سره سم به انشاءالله دلته هغه حل قوي سړک چې زمونږ خیرکوټ او جانخیل او خوشامند وازه خوا دا ولسوالۍ سره تړي دي. په رابطه مو د مرکزي حکومت سره فایدامې وزارت سره خبرې کړي دي. امیدوارم چې فن او پیسې ورته پیدا کړو په سړکونو باندې کار
وکړو.
هلې ځلې کوو خو یو هغه عام مسل غواړم چې وایي کوم ته سلاسه کړي دي شمنه فلحال لپاره څه پلاس کې ډېر نه لرو او د سړکونو مصارف کې زیات لوړ دي.
ډېره زیاته مننه د پکتیکا والی ښاغلی امین الله شارق، د پکتیکا د ولایتي شورا استازی عزیز او قومي مشر حاجی نظرګل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د پکتیکا د اوسیدونکو او نور اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل. د ازلي رادیو خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو بجو وروسته په همدغو څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم مه هېروئ.